چې غوی تبیز ته قائل سوله تبیز وکي او د خپل پلار او نبی هدایات او ارشادات غوږ وننیو چې بالاخره په فضیحت او په بدبختی باندې سره واوختل تبیز کې. دا د اسلامي نصوصونه زموږ دغه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دې رابطه وایي چې الله ذوالجلال ستاسې رنګونو ته، ستاسې تصویرونو ته، ستاسې قد و قامت ته نه ګوري، بلکه الله ستاسو زړونو ته ګوري. لکه څنګه مخکې چې الله ذوالجلال په قرآن عظیم شان کې دې رابطه کې چې اکرمکم عند الله اتقاکم، اتقا او پرهیزګار انسان د الله ته مقرب دی. نو دلته هم تبعیز او یا د انسان هغه اصل کرامت هغه په تقوا کې دی. بناً رنگ الله ته نږدې نه دی، حسن الله ته نږدې نه دی که څوک په دې حسن باندې تبعیز سره وکړي، بلکې الله ته هغه تقوا داره دی. د وضعي قوانینو په رابطه هم نهویستمه ماده چې هغه د شکنجي او د کرامت انساني په هکله باندې دی، او اوله ماده د کنوانسیون منع تبعیز په هکله باندې هم ذکر سوي چې تبعیز یو بد عمل دی، ناشایسته عمل دی. د انسان لپاره دا نه ښیي چې هغه د تبعیز په رنګ، په نژاد، په ژبه، په قوم، په وجود په دې باندې تبعیز وکړي. د تبعیز ټول هغه علایم، ټول هغه چشمې چې کوم دي شریعت او وضعي قوانین دا مردود ګڼي، په انساني بشري ټولنه کې تبعیز اصلا وجود نه لري. ټول یو مخلوق دی، که څوک په رنګ، په قوم، په دین، په مذهب، په بل باندې څوک ویشي او په دې نامه باندې بغض، عداوت او تبعیز کیږي، دا د فضیحت، د ناکامي او د انسان د حیثیت او د عزت د وقار باعث ګرځېږي چې د انسان هغه ټول عزت، وقار همدغه تبعیز له بینه بیي.
سیرت صاحب، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې د تبعیز مبدا له کوم ځای څخه حاصل کیږي، یعنی له کوم ځای څخه پیلیږي.
لکه څنګه چې بشري ټولنه د ده شروع او آغاز د کورنۍ نه کیږي، لکه څنګه چې مدني قانون کې وایي چې کورنۍ یو رکن او اساس د جامع دی، اصل تبعیز مبدع شروعی هغه بیا هم دا کور دی. که کور کې پلار د خپل میرمنې سره تبعیز ونه کی، د خپل اولادونو مابین کې تبعیز ونه کی، پس د کور نه وتلې د همسایه و په کلي کور کې ژوند تبعیز نه کوي، د تبعیز هغه مبدع له منځه ځي. که چیرته زموږ کورونه، زموږ کلي او زموږ ولسونه یو بل سره په تبعیز کې وي، طبیعي خبره تبعیز منشأ مبدع همدغه ځنه سرچشمه نیسي. او دا تبعیز په ټول اړخونو د انساني په ژوند په ټول اړخونو باندې تاثیر لري. یعنی موږ خلاصه کوی نسو چې په دغه 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 برخه کې چې څومره د انساني ضرورت او اړتیاوې دي، چې په هره برخه کې تبعیز مابین ته راسي، د انساني هغه ټول ژوند صدمه ویني. زه خلاصه په دې ټکو کې درته وایم، او که موږ داسې لږ اشاره ورته که هغه تبعیز په سیاسي برخه کې، که هغه تبعیز په اجتماعي برخه کې، که هغه په ښوونې او روزنې په برخه کې وي، که هغه په ترقی په برخه کې، که هغه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې، خلاصه چې په هر برخ کې، هر شاق کې بیا هم هماغه ټکې تره چې د انساني اړتیا او ضرورت په برخونو کې چې په هره برخه کې تبعیز مابین ته راغی، ټول موارد صدمه ویني او انسان د دې صدماتو نه محفوظ کېدای نسي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغ لاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. سیرت سے کاوریدوں کو تھے دتابیز د څو لیو انواع پاړه معلومات ورکي
غټ غټ انواع طبي خبر ده چې انسان چې کله دغه غټ غټ صدمی ویني او پدې کې د کنوانسون اقتصادي او اجتماعي فرهنګي لکه څنګه کنوانسون دی صدمه غټ 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 اول په اقتصادي برخه کې کچیرته تبیز په اقتصادي برخه کې راغی د انسانانو ټول ژوند چې هغه اجتماعي ژوند کوي که غای سیاسی زوند وی، که غای نظامی برخه وی، که غای تحصیلی و تعلیمی برخه وی، آغای که ده اجتماعی برخه وی، دغه ټول برخه د خپل سیورو لاندې رانیسی دغه اقتصادی برخه. په دې اقتصادی برخه کې که چیرته تبعیض راغی، چاته سړک جوړ کا، بل قوم ته مو جوړوي. یو سګ یو کور ته برق ورکا کلی ته بل ته مور کا. یا ولایت کې خ زمينه دي هر څه مساعده کا بلکې مکا دغه اقتصادي چارې ک په کور کې هم وی د کور هغه عزت ابرو لبینه زی ک دغه اقتصادي چې چون اساس دی سکون او اساس دی آرامش او د یو ملک ترقی او د ټولو وګړو عزت ابروی په اقتصاد پر لري نن موږ تاسو کې وګورو کوم ملک چې اقتصاد لري دغه حتی حیوان عزت لري کوم ملک چې اقتصاد نه لري دغه انسان ارزش نه لري بنان اقتصاد انسانی ټولنه کې با ارزښت دی ځکه دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم وایي چې اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر کفر و فقر دواړه د یوو حیوان ښکر غوندې حیثیت لري یا د یوو دو ګوتو برابروالی حیثیت لري نو بناً اقتصاد په ټولنه کې ډېر زیات ارزښت لري زه فکر کوم که په دې برخه کې تبعیض دوګانګي مابین ته راسي ټولې برخې د زندګي د انسانانو ژوند ټول د خپل سوری لاندې ریسي او ټول ژوند خطر سره مواجه کیږي اقتصاد د که ښه وه خاوره د ارزښت لري اقتصاد که خو ستاون ارزښت لري هوا د ارزښت لري اوبه د ارزښت لري ریګ او خاوره د ارزښت لري او که چیرته اقتصاد نه انسان د ارزښت نه لري عزت ارزښت نه لري خلکو ته بیا به دغه سي مشکلات لکه دغه نن موږ او تاسو ورسره لاس په ګریوان یو دغه سي مشکلات به نور هم موږ ذلیلوي خوري د تبعیض منشأ مبدا بالاخره زوال فضیحت ناکامی رسوایی د خپل ملک واک به در سره نه وي د خپل ملک د خپل ملکیت جایداد بده واک و اختیار و ملکیت صاحب بنه د عزت صاحب بنه زه امیدوارم چې ټول عرصو کې یووالی راسي تبعیض پکې نه وي چې تر هغو موږ افغانان خاصتا د دغه بدبختۍ نه او د دغه مشکلاتو نه راووزو یو آباد مستقل آزاد با عزت نفوس په افغانستان کې
ډیره مننه سیرت صاحب قدر منو اوریدونکو دا وز مرده دی اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل سره
ژوند با شیبو کی
جوړون کای محبوب شاه محبوب
لیوانی بیا تنور لمبه کړ د ډوډۍ ټپی څوار لسم کلی تزینه درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری د دغه خبرونه د اوریدو په جریان کې به په زینو کورونو کې تنورونه لمبه شوی وي زینو به ډوډۍ په خکړی وي زینو به د تناره د لمبه کې دوه تابعان نسی او زینو ډیرو به د ژمی په موسم کې د تناره په غاړه کې سی کړی وي خو تر ډیره به د دغه مهم فلکلوریک توک د تاریخ جوړښت او ارزښت پاړه له فکر کولو بی خبر یاست موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړلې فولکلوریک ارزښتونو ته ځانګړي کړی دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د انساني ژوند تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیلو وسایلو کار اخیسته. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو په خوله چې د وخت په تیریدا سره یې تغییر وکړ. د منځنۍ آسیا په اکثره هیوادونو کې د ډوډۍ په خولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د کابل پوهنتون استاده پوهندوی ډاکټر زرغونه زیوار وایي چې د تنار د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دې خوا له تنور څخه استفاده کیږي.
د قرائن نه داسې معلومیږي چې د تنور تاریخ به ډیره اوږده سابقه لري، ځکه انسانان کله چې د ډوډۍ د پخلي دپاره یا د خوراک د هغه دپاره فکر کړی دی، نو حتما مختلفو طریقو نه استفاده کړي دي. مثلا یو زمانه کې طبیعي به نه وه، مګر د تیږې په سر باندې به دوی تیږې لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله. او هغې نه وروسته بیا دا طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه به طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلکو پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریت په دې شرقي هیوادونو کې دا د تناره موضوع هغه شته دی. هره سیمه ځان ته دغه د تنور دود لري او ډوډۍ په تناره پخوي.
د نوموړې په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډیره مشهور دي.
تنور خو په مجموع کې مغه یو شکل دی، یو ټیپ دی چې د لاندې نه بیخ نه سي پلن شروع کیږي او بیا سر ته چې راځي غړې لکه تنګي وړې، ځکه چې اور پکې بلیږي نو بیا که غړې لوی نو زر سړیږي، نو د دې لپاره غړې نری ساتي. د ګرمو سیمو تنورونه او د سړو سیمو تنورونه فرق پدې لري چې په سړو سیمو کې اکثریت تنور د ځمکې په ځمکه کې خخایي او په ناستې هلته ډوډۍ پخیږي، او په ګرمو سیمو کې چې دي هلته بیا تنورونه په ولاړې اکثریت او بعضې ځایونو کې هلته بیخي په ولاړې پخیږي، او ځینې ځایونو کې په داسې صفه ورته جوړوي او تنور پکې خخایي.
د اغلی زرغونی په خبره، د کومې کورنۍ وګړي چې ډیر وی نو بیا د ډوډۍ په خولو لپاره دوه خزې دریږي چې وایي پیړې ورکړي او بل ډوډۍ په تنور خوري.